افغان حکومت او یو شمیر سیاسي مشران لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ګډ پلاوی په راتلونکو څو ورځو کې تشکیلیږي. دا خبره افغان چارواکي کوي. د افغانستان د سولې د پروسې او د قطر د راتلونکي غونډې په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فاریا په مرکز میمنه کې یو شمیر پروژې افتتاح کړي. د روان میلادي کال لپاره تر 100,000 ډیر افغانان له ایران نه بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي او د امریکا متحده ایالاتو پر ایران به فشارونو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت ته لاړ شي. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار وایي میمنې ته د ولسمشر د سفر پر مهال به د یو سل بستریز روغتون په ګډون یو شمیر پروژې افتتاح شي. دا نوموړي په خبر پرې پروژو کې د خاروالۍ هوټل او د غلام محمد میمنګي د کلتوري مرکز پرانستل هم شامل دي. که څه هم فاریاب ته د ولسمشر د سفر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي، خو د دې ولایت پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرون شپه له څو اړخونو په فاریاب بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو پر شا وتمول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا روان کال لپاره تر 100,000 ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزارت ویان عبدالباسط انصاري له ایران د ګڼو افغانانو د ستنېدو علت داسې روښانه کړ.
هم از نگاه تعذیراتی که از جانب ایالات متحده امریکا به وجود آمد،
دوی هم د امریکا لوري د بندیزونو او هم د نور ستونزو له کابل چې دا کډوال ورسره مخامخ وو، دوی مجبور شول چې خپل هیواد ته بیرته راشي. البته دوی ټول هم له ستونزو سره مخ نه وو، له خپل هیواد سره مینه هم دوی ته دوی هڅولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې پرون په یو رپورټ کې څرګنده کړه چې د جنوري میاشتې له پیله تر اوسه 1,370 افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې په همدې موده کې 5,500 کډوال له پاکستان نه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې دوو اونیو کې اعلان شي. یو شمېر افغان لوبغاړي اوس د جنوبي افریقا په پوچیف ستروم ښار کې په تمریناتو بوخت دي او د دوی له منځه به اکثر لوبغاړي د ملي ټیم لپاره غوره شي. د ورځنیو لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وویل دلته زموږ شپږ لوبې دي. دې لوبو ته په کتو سره به کرکټ بورډ 15 کسیزه ډله په 23 یا 24 تاریخ اعلان کړي.
دلته مونږ اوس لوبې هم دي، شپږ لوبې لرو. مونږ سره د لوبو سره کتلو سره به مونږ 15 کسیزه لوبډله به اعلانوو چې هغه به په 23 تاریخ یا 24 تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
افغان لوبډله به تر نړیوال جام درې اونۍ مخکې په سکاټلند او انګلستان کې یو لړ دوستانه لوبې هم وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې پر ایران به فشارونه پسې زیات کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل داران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګرو په لیست کې شامل کړي وو. نن په هند کې پارلماني انتخابات کیږي. په دې انتخاباتو کې د مرکزی پارلمان 543 غړي ټاکل کیږي. د هند پارلماني انتخابات به په وو مرحلو کې ترسره شي او د مې میاشتې تر 19 به دوام کوي. وروستۍ نتیجې به د مې په 23 اعلانېږي. د هند انتخاباتو د کمیسیون په وینا نږدې 900,000,000 کسان د رای ورکولو حق لري. او د برتانی صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانی د وتلو معاملې یا بریکزټ لپاره د مهالویش په غزولو سلا شوي دي. د دې موافقې له مخې چې تېره شپه په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ د شپې په ناوخته غونډه کې شوې، د راتلونکي اکتوبر میاشتې 1 نېټه د بریکزټ د عملي کولو لپاره ټاکل شوې ده. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک چې نن سهار یې دا اعلان وکړ وویل چې لندن ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړ شوی څو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره تر ټولو غوره لار انتخاب کړي. د اروپای ټولنې مشران په لدې ټولنې د برتانیې د وتلو یا د معاملې یا بریکزیت په اړه په راروانه جون میاشت کې بیا غونډه وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت او سیاسون وی تر اوسه پورې د قطر د خبرو لپاره په ګډ ټیم باندې موافقه نه ده شوې. په نظر راتلونکو ورځو کې به یو پراخ بنسټه ټیم چمتو شي. په عین حال کې د چارو کارپوهان وایي چې د قطر مذاکرات او د افغانستان د سولې پروسه به وخت ونیسي.
د سولې خبرې خو به خامخا نتیجه به ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې څومره وخت به دا اخلي. امکان ډېر بعید دی چې دا یو دور یا دوه دور یا درې دور کې دا موضوع حل و فصل شي.
افغانستان د کرکټ د ورځنۍ لوبو کپتان ګلبدین نائب وی هڅه به وکړي چې ټیم یو موټی کړي او د نړیوال جام په لوبو کې خوځلېږي.
دغه می پلان کې دا چې ټیم سره ټول کما هر یو خپل ذمہواری په ځنی په ټیم کې، هر یو الګ خپل رول په ځنی په ټیم کې. ما دغه کوشش شي.
د هند د پارلماني انتخاباتو موضوع هم تعقیبوه او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د بشري حقوقو او دغه راس ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه یو سره 206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. افغان حکومت او یو شمیر سیاسي مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ګډ پلاوي ټاکل ځنډولې دي. د پخلاینې د مشرتابه د شورا یو غړي ویل چې په څو ورځو کې به په دې برخه کې پریکړه وشي ترڅو له طالبانو سره په قطر کې درې ورځنۍ خبرې مخته یوړل شي. اسوشیر پرس خبری اژانس وایي چې په دې پلاوي کې به د افغان حکومت ونډه پراخه وي، خو طالبان وایي چې له هغو کسانو سره د سولې خبرې نه کوي چې په دې غونډه کې د حکومت په استازیتوب برخه واخلي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو د هغه پلاوي پر سر له هم موافقه نه ده شوې چې له طالبانو سره به راتلونکې اونۍ په قطر کې خبرې کوي. اسوشیټیټ پرس اژانس د پخلاینې د مشرتابه د شورا د یو غړي عبدالهادي ارخنیوال په وینا خبر ورکوي چې د دې شورا د چهارشنبې د غونډې نتیجه دا شوه چې په دې برخه کې نورو خبرو ته اړتیا شته. د پرونی غونډې په اړه یوې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ انتخابات د سولې د خبرو د سرې کرښې په توګه یاد شول. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم اسوشیټیټ پرس اژانس ته وویل چې د سولې د بهیر د ځنډېدو لپاره به انتخابات نه ځنډو. حقیقت دا دی که تاسو له چا په افغانستان کې پوښتنه وکړي چې څه ته لومړی ټوپ ورکوي، هغوی به درته ووایي چې سولې او امنیت ته. خو د سولې او امنیت په برخه کې چیرته رسیدلی یو؟ تر دې دمه طالبانو موافقه نه ده کړې چې له افغان حکومت او نورو سیاسي مشرانو سره د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. نو موږ انتخاباتو ته صبر وکړو تر څو داسې څه وشي. زما ځواب دیته نه دی. د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او د افغانستان د برخې جګپوړی څېړونکی برمک پژواک په دې باور دی چې انتخابات باید خامخا وشي، خو که چېرته د افغانانو ترمنځ د سولې کومه مهمه موافقه کېده بیا کېدای شي چې انتخابات وځنډي شي.
دوی یو بل سره خبرې وکړي او په دې تفاهم باندې ورسېږي چې انتخابات په ګټه سره موږ در اوس او شرایط د سولې لپاره آماده کوو. نو په هغه وخت کې دا کولی شي چې انتخابات په تاخیر باندې واچوي دوی او سولته تقدم
ورکړي. خو داسې اټکل شوی و چې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د راتلونکي اونۍ په پیل کې وشي، خو اوس د 500 ورځو په مخه ځنډېدلې دي او د راتلونکي اونۍ د جمعې په ورځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. عبدالهادي ارخنیوال وایي چې د دې خبرو لپاره به د افغانستان د پخلاینې د مشرتابه شورا په راتلونکو درې څلور ورځو کې د خپل پلاوي غړي مشخص کړي. طالبان ورلم خو ویل دي چې له دې ډلې سره په دې نوم نه ګوري چې دوی د افغانستان د حکومت استازي دي، خو اسوشیټیټ پرس اژانس څرګندوي چې په دې پلاوي کې به د افغانستان د حکومت برخه لویوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سیشن بی پورس د امریکا د سنایوي غونډې ته وویل چې د سولې په خبرو کې به د افغان حکومت رول مرکزی وي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو وریدل چې افغان حکومت او یو شمېر سیاسین وایي چې ډېر ژر به د سولې یو ګډ پلاوی یا ټیم جوړ کړي چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. یوه با خبر سرچینه چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته ول چې د اسلامي جمهوریت نظام انتخاباتو د خوځو د حقونو د بیان د ازادۍ اوربند او د اسلامي احکامو پلې کېدل هغه موارد دي چې د سرو کرخو په توګه مطرح کیږي. طالبان بیا پر دې ټینګار کوي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. په داسې حالاتو کې به د سولې روانې هڅې څومره نتیجه ورکړي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او افغانستان د برخې له جګپوړي څېړونکي برمک پژواک څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. خاغلی پژواک وویل
د سولې خبرې خو به خامخا نتیجه به ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې څومره وخت به دا اخلي. دا زمانګیر موضوع ده. دا داسې نه ده، دا څلوېښت کاله په افغانستان کې چې افغانستان کې جنگ دی، دا امکان دی په هېڅ دی چې دا یو دور یا دو دور یا درې دور خبرو کې دا موضوع حل و فصل شي. ځینې خبرې دي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ دي، مثلا دا طالبان غواړي چې د امریکایي پوځونه له افغانستان څخه لاړ شي. دا مسله د امریکایانو مسله ده. دا نور خبرې چې ده، مثلا د نظام شکل، د نظام او د سیستم او د حکومت طرز په افغانستان کې، دا د افغانانو خبره ده. دې کې باید ارومرو د طالبانو او د افغان حکومت او د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ باید خبره وشي.
یعنی ستاسو نظر دا ده چې له امریکایانو سره ممکن طالبان ژر نتیجې ته ورسیږي، خو افغانان په خپل منځ کې ممکن
دا هدف ډېر مهم ده. هدف دا وي چې په افغانستان کې صلح راشي. له د امریکایانو د طالبانو دا دوه منځنۍ خبرې دا کوم صلح راوستلی نشي افغانستان ته. باید نور افغانان هم دې خبرو کې دخیل وي او شامل وي. او که منظور دا وي چې امریکایي قواوې له افغانستان څخه لاړ شي، دا خو بل د خبرې طالبان سره هم دوی کولی شي دا کار وکړي. دا د امریکایانو تصمیم دی که غواړي خپل قوتونه د افغانستان وباسي، دا خو بل خبره هم دوی کولی شي، ځکه چې دا دوی اختیار دی. خو که ما هدف دا وي چې صلح په افغانستان کې راشي، نو د هغې دپاره دا لازم و ملزوم دی چې افغانان یو بل سره کښېني او خبرې وکړي چې دا طالبان دي او دا هغه کسان دي چې په کابل کې دي یا د افغانستان د حکومت سره دي.
د دې له خطره چې په افغانستان کې حساس وخت دی، انتخابات را روان دي، اپوزیسیون او حکومت یا مختلف اپوزیسیونونه هلته تشکیل شوي دي او له حکومت سره هم ځینې سیاسي اختلافات لري، هر یو غواړي چې د سولې له بهیره د خپل ځان په ګټه استفاده وکړي، دا به افغانستان ډېر کمزوري نه کوي که چېرته د سولې خبرې وزن ډېری؟
مقصد د حکومت کمزوري وي، او حکومت به کمزوره شي، حکومت به د خپل اتوریتي او لجیتیمسي به لګ کمه شي. د دې منتها دا بحثونه د انتخاباتو د صلح دا باید چې مخته لاړ شي، او د افغانستان خلکو د دوی حق دی چې د مسایلو باندې بحث وکړي او بل سره یو بل سره کښېني او خبرې وکړي، او چې یو ښه هغه نتیجه باندې دوی ورسیږي چې آینده څه رقم آینده غواړي، څه رقم نظام غواړي، څه رقم شرایط یا مناسبات غواړي د همسایګانو سره، د نورو دنیا سره. دا خبرې خو حتما وخت دی.
د افغانستان د سولې د پروسې او دا چې په قطر کې به په کومو موضوعاتو خبرې کیږي او نتیجه به څه وي، په دې اړه مو د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او افغانستان د برخې د مسؤل څېړونکي برمک پژواک څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ګلبدین نایب وای هیله و چې یو وخت د ټیم کاپتان شي. ګلبدین نایب د نړیوال جام لپاره په یو خلوب ډله وټاکل شي. د کرکټ د لمیری ټیم نوی کاپتان ښاغلی ګلبدین نایب ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د یوې قوي لوب ډلې د ټاکلو لپاره په جنوبي افریقا کې تمرینونه کوي او په لوړ مورال به نړیوال جام ته ځي. له ګلبدین نایب سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې ده او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې له کپتان کېدو را په دې خوا له لوبغاړو سره څومره راحت احساس لري؟
وکین دا یو ستر مسولیت ده، نو دا زما اول وار نه ده ټیم سره، ځکه زه لس دولس کاله ټیم سره پاتې سوی یم. هر لوبغاړی نږدې نه پېژنم، هم ما هم پېژني. نو دا کپتان خو یوازې په نوم باندې وي، خو نور ټول هغه د لوبغاړي سره پېژنو نږدې نه، یو لکه د کور غوندې ماحول کې سره اوسېږو، نو ټول په اتفاق او اتحاد دي. وکین دا یو مسولیت ما طرفه غاړې کړی ده، او انشاءالله کوشش وکوم چې ټول لوبغاړي او ټیم سره را جوړ کوم او دا شی په مخ باندې بوزم.
زبخه په یاد دی اوټا فاشیست فلم چې ما کوت په جرسی کې ستاسو لوبه او ډیویژنونو نمخ کې الته ډیر ځوان و، اوس هم ځوان خو په هغه وخت کې ستاسو سن کم و، تقریبا 12 کاله مخکې. څه فکر دې کاوه چې یو وخت کې به د ټیم کپتان شم او د افغانستان لپاره به نور هم ښې لاسته راوړنې وکړم که څنګه؟
د هر یو لوبغاړي یو ډریم وي، یو خوب وي چې هغه اول په د ټیم کې ځای جوړ کړي. او د کپتانی خو ډېر لري خبره وه ما لپاره، خو ما دا کوشش وو چې زه په ټیم کې ځای پیدا کړم ځان ته او د ټیم فل ممبر سمه. او بیا آسته آسته چې مسؤلیتونه زیات شول را باندې، نو اتمن هر سړی یو خپل یو گول لري چې باید دې گول ته ځان څنګه ورسوم، څنګه دا گول خپل اچیو کړم. خو هڅه مې نه ده کړې چې زه کپتان سم یا ما چاته ویلي، خو دا د بورډ په خوښه باندې، نو یعنی وایم چې اوس دا کپتان هم مخکې لوبغاړی وم، نو ماته ټول یو رقم ته دي.
یو څه راته ووایه، ما له ځینو کمو خلکو اورېدلي دي، کېدای شي ډېر خلک په دې خبرې پوه نه وي او تاته به معلوم وي، وایي په اول کې تاته چې کله بال درکړل شو ستا خوښه نه وه، تا غوښتل چې بیټنګ وکړي، که څنګه؟
اول ما بیټنګ سره ډېره اړیکه وه، نو بیا سوکا سوکا ځکه هغه شوق هم ډېر زیات و، د کرکټ سره مینه هم ډېره زیاته وه، ترڅنګ کې ورسره بالینګ مې هم کاو پارټ ټایم. خو بیا زه دې ته دومره نه وم پوهې په ځان باندې چې زه به دومره ښه بالینګ کوم یا دومره ښه بالر به جوړېږم. خو هغه وخت کې اوس مې یادېږي چې دولت احمدزی دما کوچ و انډر 17 کې، هغه ما سره ډېره همکاري کوله هغه وخت نه. یعنی زه خپل کریډیټ زه ټول دولت احمدزی ته ورکوم، ځکه چې ډېرې سختۍ راسره تېرې کړي په هغه وخت کې. دومره مې یادېږي چې بیټنګ ما نه شو کولی، ځکه موږ خو ټینس بال کوو، نو هارد بال لوبه ډېره ډیفرنٹ ټینس بال نه، نو هغه بیا نټ پورې اوس مې یادېږي دغه یو پښه به نټ پورې غره ته تړله، وای نه وای ته صرف ډرایو کوه او بالی زاره.
مننه. د اوس لپاره څه خاص پلان لري چې فکر کوي د لوبډل مشر په توګه باندې باید ته تطبیق کړي او څه نه وخت ته ضرورت دی تا په نظر؟
پلان خو دومره نه ده، خو انشاءالله دغه مې پلان کې ده چې ټیم سره ټول کما او ټیم یو ښه پلیټ فارم ته برابر کم، هر یو خپل ذمہواری وپیژني په ټیم کې، هر یو الګ خپل رول وپیژني په ټیم کې. ما دغه کوشش شي چې هغه هر لوبغاړی کا هغه سینری جونری باید په دې پوه شي چې دا یو ټیم ده او دا ټیم به په مخ سره بوځو. دا یوازې ما پلان نه ده، باید هر یو الګ دې کې ما سره مرسته وکړي او دا په مخ باندې بوځو. دا
د افغانستان درې مشران لوبغاړي اصغر افغان، راشد ارمان او نبی ساحل به څه وخت تاسو سره په تمرینی کمپ کې یوځای کیږي او څه وخت به درځي ساوت افریقا ته؟
انشاءالله ډېر ضرور به دوی سره ټول سره یوځای کیږو. راشد نبی او مجیب زدران دوی خو پای پیل کې هلته مصروف دي، نو دا د هغوی لپاره هم ډېر ښه پریکټس ده، یعنی هغه یو غټ پلیټ فارم ده دوی لپاره. او اصغر به هم انشاءالله ډېر زر راشي ټیم سره، هغه لږ د وږې ستونزه ده، وږی خوږی ده، نو انشاءالله هغه به ډاکټر ته ورځي دوبۍ کې به چیک اپ کوي خپل، نو انشاءالله هغه نه بعد یو هفته بعد یا لس ورځې بعد به انشاءالله هغه ټیم سره یوځای کیږي.
د افغانستان لپاره دا دویم ون ډي نړیوال جام دی، یو ورځنیو نړیوال جام دی چې لوبیږي. په خوا په استرالیا کې په 2015 کال کې دوی ولوبېدله. افغان ټیم لږه وخت تر اوسه پورې څه ښه پرمختګونه کړي دي ستاسو په نظر؟
هغه وخت وګوري او دې وخت وګوري، نو ډېر فرق کړی افغانستان ټیم. یعنی زه ورسره په دې جرنی کې زه ورسره یو ځای یم، یعنی تر ډیویژن 5 نه زه دې سره یو ځای یم. یعنی که زه وګورم اوس که تاسو وګورئ په دنیا په بهترین لوبغاړو کې موږ لوبغاړي شمار کیږي، یو مثال نه سته. او په هغه په حقیقت کې دی، په راشد ارمان سو، محمد نبی ساحل سو، رحمت شاه زرمتای سو، داسې نور لوبغاړي دي. نو یعنی ځکه وایم تر هغه نه تر دې خواته افغانستان ټیم اوس هغه ټیم نه ده چې مخکې به خلکو یو دا ویل سي والا افغانستان ټیم ده، نوی ټیم ده، پرمختګ یې کړی ده، ورلد کپ ته روان دي او دواګانې برته کوي. یعنی هغه ورلد کپ کې لوبېدل زموږ لپاره افتخار و، خو دا ځل هغه ټیم نه ده. ډېر بدلون راغلی ټیم کې، ډېر چینجز راغلی ټیم کې، اهلکان په خپل مسؤلیت باندې پوه شوي دي. هر سړی په دې پوهېږي چې باید ورلد کپ ته موږ څنګه تیاری سره لاړ شو او ورلد کپ کې موږ سره کم ته لوبې وکړو.
د افغانستان د کرکټ د یو رسنیو لوبو د ټیم کپتان ګلبدین نایب چې د روان نړیوال جام د سیالیو په دې سیالیو کې د افغان ټیم د ون ډے او د افغان لوبغاړو ترمنځ د یووالي په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ملالی بشیر نورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونو ته پام کړی چې وایي له نظامي ملیشو باید نوره استفاده ونه سي. ورځپاڼې د عمران خان په خبرو کې دې نکتې ته پام کړی چې د پاکستان پوځ دا ځواکونه په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې د مجاهدینو د ملاتړ لپاره جوړ کړل او اوس هغوی ته اړتیا نسته. عمران خان همداراز ویلي چې په دې هیواد کې هغه سختریزې ډلې چې خوندي ځایونه لري باید له منځه یوړل سي. په کابل کې د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د پاکستان د صدراعظم دا خبرې باید عملي سي، ځکه افغانستان ته تر ټولو زیات زیان د همدغو ډلو له لاسه رسیږي. له عمران خان دا هم وپوښتل سي چې آیا د پاکستان پوځ دا ډلې کنټرولوي. ده په ځواب کې ویلي چې پوځ د دغو ډلو نږدې همکار دی. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه یو شمیر پاکستانیان عمران خان د پوځ لاسپوڅی ګڼي او په هیڅ توګه دی د یو خپلواک کس په توګه نه مني. په مقاله کې راغلي چې پاکستان په تیرو څو ورځو کې د بیکاری، د مالیه د نه راټولېدو، اداري فساد او په صادراتو کې د رکود له بحران سره مخامخ دی. یوازې په هغه موده کې چې عمران خان اته میاشتې مخکې د پاکستان صدراعظم سو، د دې هیواد د بودیجې کسر 33 میلیارد ډالرو ته ورسېدی. ډیپلوماټ ورځپاڼې دې ته پام کړی چې ولې طالبان د افغانستان د سولې پروسه کنټرولوي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل او اسلام آباد ته تر خپلو سفرونو وروسته پاکستاني چارواکو ته دوه پیغامونه ورکړل. یو دا چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد له همکارۍ مننه وکړه، او بل پیغام یې دا و چې که اسلام آباد له واشنگتن سره اړیکې شکول غواړي باید په افغانستان کې د پالیسیو ملاتړ وکړي. د ډیپلوماټ په مقاله کې پوښتنه مطرح شوې ده چې ولې په دې حساس وخت کې امریکا پاکستان ته ظاهرا خبرداری ورکړی دی. خبرونه دې پوښتنې ته درې ځوابونه وایي. لومړی دا چې امریکا د افغان حکومت تر ډیر فشار لاندې راغلې ده چې د سولې په پروسه کې باید د پاکستان رول محدود کړي. دوهم دا چې امریکا له افغانستانه د وتلو لپاره چمتو سي او واشنگتن غواړي طالبان پر مهمو مسایلو توافق وکړي، خو بیا هم له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا او افغان حکومت غوښتنې د دې ډلې لخوا بې ځوابه پاتې دي او د افغانستان ستونزه نوره هم پیچلې کړې ده. د لیکوال په باور درېمه مسله هم دا ده چې د سولې په پروسه کې په کابل او واشنگتن کې د ځینو شخصي ګټو وضعیت ګډوډ کړی دی. خبرونه استدلال کوي چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا استازي زلمی خلیلزاد تورن کړ چې افغان حکومت څنډې ته کوي او د یو وایسرای غوندې چلند کوي. وایسرای په برتانیایي هندوستان کې د لندن لاسپوڅی ته ویل کیږي. خبرونې د مقالې په پای کې لیکلي ویل کیږي چې د اپریل میاشتې پر مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې څه لاسته راوړنې نسي لرلی پرته له دې چې طالبان ګټه پورته کړي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د دوحه پر غونډه سربیره په افغانستان کې د شکیلو لوریو ترمنځ پر یو بل پورې سوي تورونه پر ځای پاته کیږي او په راتلونکي کې د سولې پر پروسه اغیز کولای سي.
په سویل ختیځ زون او په ځانګړي ډول پکتیا کې د یو شمېر سیمو اوسیدونکي لا هم د خپلو حقوقي او ټولنیزو قضایو د حل په موخه د دولت وسلوالو مخالفانو ته مراجعه کوي. بلخوا د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه قضایي او حقوقي پریکړې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د خلکو ترمنځ کیږي هیڅ راس قانوني مشروعیت نه لري. په دې اړه له پکتیا نه زموږ همکار اصیل زازی رپورټ لري.
د سویل ختیځ زون په ډېرې سیمو کې د قضایو د حل په موخه درې ډوله مراجع موجود دي: دولت، قومي جرګې او د دولت وسلوال مخالفین. خلک لومړی هڅه کوي چې خپلې وړې او لویې حقوقي ستونزې د قومي جرګو له لارې هوارې کړي. په دوهم قدم کې هغو مراجعو ته چې دوی تر نفوذ لاندې ژوند کوي مراجعه کوي. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي
پولیسوالی کې هلکی قومي دو دستور انانات لرو هغه سپینګیر علماي حل کوي. مګر په ډېر جو کې لکه په اطراف کې یا په کوسین یا په سمانخیل دغه جو کې کوم مشکل یا کومه ته پیدا شوی طالبانو ته رجوع کړي علي ته هم هغه مشکل حل کړی دي.
داسې ولسوالۍ هم شته چې د ولایتي ادارې لخوا ورته په دنده ګمارل شوی قاضي او څارنوالي اړوند ولسوالۍ کې فزیکي حضور نه لري، بلکې د ولایت په مرکز کې دفتري چارې ترسره کوي. د میرزکي او ګردې څېړې ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو آزادی رادیو ته وویل
قاضی او سرنولی زما شخص کلی دی دولت د ګردیز نه چې کاته شو دغه مسایل او مشکلات ما سره وتله نو په ګردیز کې سرنوال پلانای دی قاضی م پلانای دی دغه مسایل د حل پرتبات مې باندې به تاسو د یوغوس را په تماس کې کوی
په اداري کارونو کې یو څه نیمګړتیا و د زدران مشته ولسوالۍ کښته
په ګڼو سیمو کې همدا تشه د دې لامل کیږي چې خلک خپلې قضایاوې د دولت وسلوالو مخالفینو ته ور وړي. بلخوا لویه څارنوالي وایي چې هغه عدلي او قضایي پریکړې چې د دولت وسلوال مخالفین یې د دوی تر نفوذ لاندې سیمو کې د خلکو ترمنځ کوي قانوني مشروعیت نه لري. دا څرګندونې د لوی څارنوالۍ ویاند ښاغلي جمشید رسولي په ګردیز کې د یوې خبري ناستې پر مهال کړي دي.
به هیچ وجه او فیصله هایی که
صرف هغه فیصله چه ده هاگوی لخواه صادریگی مکتا مشروعیت نلری
ما مشروعیت نداشته.
خاغلی رسولی ده آزادی راژیو ده پختنی پا زواب که چه ده پکتی اولاد پا یوشمیر ولسوالایی که عدلی او قضایی ارگانونو تا ده خلق و نلاس رسی او پا زین ولسوالایی که ده عدلی او قضایی ادارو ده نشتون لعمل زایی وسیدون که ارکیگی چه خپل حقوقی قضیه ده حل پا موخه ده دولت وسلوال مخالفینو تا وروری ده خلق و دستون زیده هواری پا بار ده افغانستان ده عدلی او قضایی ارگانونو تدابیر بچوی ده وویل
برای مسئولین امنیتی
امنیتی مسئولینو تلارکوانه وشفه او ورتخه و گفتل شد چه ده ترنوالانو ده امنیت او خوندی توب لپاره لاس بکار شد چه ترنوالان وکوله شد چه ده دی ولایت پا بیلا بیلا ولسواله ای که حضور پیدا کری او حقا قضایاوی چه لجرمونی سرچینه اخیستی ترنوالانی وزید
ناشی از جرایم است و ده او ولسوالی ها ایجاب برسی را میکنه
ترنوالا اونا رو بلده برست. ده افغانستان ده لوی ترنوالای ده ملی امنیت ترنوالای رئیس خاغلی شمسالله احمدی پمشری یو پلاوی ده پاکی ولایت مرکز گردیز تا کاری سفر درلود. څو په دې ولایت کې د عدلی او قضایي ارګانونو کړنې له نږدې وڅاري او نیمګړتیاوې د پوره کولو په موخه په نښه کړي. تمه کیږي چې په یادو برخو کې به د ولس اړتیاو ته په کتو کوټلي ګامونه واخیستل شي. اصیل زازی، آزادی رادیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په هند کې نن پارلماني انتخابات پیلېږي او څه باندې یوه میاشت دوام کوي. د انتخاباتو تر پیل مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ژوند په اړه د یو فلم خپرېدو لانجه رامخته کړې ده. اپوزیسیون خبرداری ورکړی که دا فلم خپور شي سترې محکمې ته به عریضه وکړي. تفصیل له احمد شیبر نه اورو.
د هند د انتخاباتو کمیسیون د صدر اعظم نریندرا مودي په اړه د یو جوړ شوي فلم د خپرېدو مخه نیولې ده او وایي چې تر انتخاباتو وروسته دې خپور شي. کمیسیون وروسته تر دې دا پرېکړه وکړه چې دوی ته شکایت وشو چې د دې فلم له لارې په غیر عادلانه ډول د بهارتیا جنتا ګوند لپاره تبلیغات کیږي. د نریندرا مودي شي اړخې بهارتیا جنتا ګوند چې د 2014 کال په انتخاباتو کې اپوزیسیون کانګرس په ښکاره توپیر مات کړ هڅه کوي چې د دوهم ځل لپاره بریالی شي. د هند پارلماني ټاکنې سبا پیل شي او د مې میاشتې تر 19 دوام کوي. د انتخاباتو کمیسیون د مودي په اړه د جوړ شوي فلم پر خپرېدو د مې تر 19 بندیز لګولی دی. د هند د انتخاباتو د قانون له مخې د هر ډول موادو خپرېدل چې انتخاباتي کمپاین ګڼل کیږي منع دي. په دې برخه کې اعلانونه، فلمونه، حتی د ټولنیزو شبکو له لارې د موادو خپرېدل منع دي، خو که چېرته د هند د انتخاباتو کمیسیون اجازه ورکړې وي بیا یې خپرېدل ممکنه دي. د هند د انتخاباتو کمیسیون په نړۍ کې تر ګردو ستر ډیموکراتیک انتخابات تنظیموي. په دې انتخاباتو کې نږدې 900 میلیونه کسان د رایې ورکولو حق لري چې د مرکزي پارلمان 543 غړي انتخاب کړي. د هند د ټاکنو د کمیسیون په وینا سږ کال د 2014 کال د انتخاباتو په پرتله د رایې ورکوونکو شمیر نږدې 80 میلیونه زیات شوی دی. دغه کمیسیون څرګندوي چې د نریندرا مودي د ژوند په اړه فلم دا توان لري چې د رایې ورکولو پر بهیر جوت اغیز وکړي. کانګرس ګوند د دې فلم له خپرېدو سره مخالفت کړی او خبرداری ورکړی و که دا فلم خپور شي قضیه به سترې محکمې ته راکشي. د فرانس پریس اژانس په وینا په دې فلم کې د نریندرا مودي د واکمنۍ زمانه له هغه وخته تصویر شوې ده چې ده د ریل په یوه تمځي کې چای خرڅاوه. د هند انتخابات په اوو مرحلو کې ترسره کیږي او وروستۍ نتیجې د مې په 23 شمېرل کیږي او په همدې ورځ اعلانېږي. د دې انتخاباتو لپاره په ټول هند کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیګت اېنه ګروسه نوې اوفګابه فور اونز
اټس ا هورابل
horrible embarrassment to our country in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
تاسی زمون غگل آزادی رادیو او رای دخ پروانه پا دوهم برخه که دا بشری حقونو اونس پرگرام او دا غراز جواند پا شیبو که او رای دل شایخ و اوس اترین بجه که دون که دی دا افغانستان سیمه او نره دا مهم و خبرنو لندیست است تاسی پام راڑو. تاکل شوی دا چه افغان ولس مشر نن دا فاریاب مرکز میمنی تلات شو دغل تا یو شمیر پر اختهی پروژه افتتاح کردی. دروان کال لپیل تر اوس یو لک ندیر افغانان لیران نا او لپینزو سرون زیاد لپاکستان نستان شویدی. تمه دا چه دا ندیوال جام لپار دا افغانستان دا کرکت ملی تیم پنجده دو نیو که اعلان شی. د امریکا متحده ایالات وی پر ایران به فشارونه لا پسې زیات کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه. په هند کې پارلمان انتخابات کیږي. په دې انتخاباتو کې د مرکزی پارلمان 543 غړي ټاکل کیږي او نږدې 900 میلیونه کسان پکې رای ورکوي. او د برتانیې صدر اعظم او د اروپایي ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا بریکزټ لپاره د مهالویش په تمدیدولو سلا شوي دي. د دې موافقې له مخې د راتلونکي اکتوبر میاشت 1.5 نیټه د بریکزټ د عملي کولو لپاره ټاکل شوې ده.
دا ژوند رنگونه.
درنه دوستانو، د ژوند رنگونو په دې خپرونه کې ټولنپوه جمشید رساره سره دی او په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ خپل ماشومانو ته بدې خبرې او کنځل زده کوي. ځینې کسان شته دي مشران البته د کورنۍ خپل ماشومانو ته بدې خبرې کنځلې، خصوصا هغه ماشومان چې نوي په خبرو راغلي وي، ولې دا کار کوي؟
متاسفانه باید ووایم ځینې کورنۍ نه چې ډېر کورنۍ داسې کار کوي او مختلف علتونه ته. اول خو ډېر کورنۍ د پرورش، تعلیم او تربیه په باره کې هیڅ نه پوهیږي. ځینې وختم رواني ستونزې، ځینې وختم د خپل مور و پلار خرابه تربیه، ځینې وخت محیطي شرایط، خلاصه مختلف لاملونه، ولی اصلي خبرې دادی چې مور و پلار نه پوهیږي.
د دغه کړنې بعد عواقب ټولنې ته او خپل کورنۍ ته بسوي.
کنځا کول ورته زده کوو، یعنی د تربیه ضد کار کوو، یعنی هغه ته بدې خبرې زده کوو چې د ده عادت ګرځي، پس ته بیا خپل مور و پلار ته نور امدسی دا کنزلی عادت کیگی، اجتماع کی دا خبری کی، او دا بیا همیشه اسی بدی خبری گوی.
دا خوی طولین تا مشکلات و طولین تا دست سنزی خلقوی، اخبال شخصیت تا دا کس چی مثلا پا دا خبر عادت شوی دا شخصیت تا بسیم را تامان برست.
دا سپویگی چی دمونگ یا مهم برخ دا ارتباط کلام دا. بنان شخصیت دیر سپک معرفی کوي په د ټولنه کې او رو رو د دو کرکتر کې داسې بدې خبرې بیا راځي. مثلا تاسو د حضرت علی کرم الله وجهه خبره پوهیږي چې وایي تاسو د خپل فکر مراقب اوسئ چې دا خبرې ته بدلیږي. بیا وایي د خپل د خبرې متوجه اوسئ چې تاسو پر رفتار تاثیر لري. وایي د خپل د رفتار مراقب اوسئ چې تاسو شخصیت جوړی او د شخصیت مراقب اوسئ چې تاسو سرنوشت جوړی. وګوره دا یو رفتار گفتار چې خراب شي تر سنگ رفتار و شخصیت و طول خبری
درسته. پختنه که آقای استاد ده هلا رسری چه باید وشی ده غستونز البته که ختمی گینه قلن لکس را کمش
چه پروسه که باید طول ده خپل مسئولیت ادا که رسانه باید ده خپل مسئولیت ادا که نو بنان که طول متوجه و سیگو مسئولیت.
اساسی او بشری حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه مو هم د بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبت سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او خسته پسر پسرلی ولري او یو یو بوټي هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی، او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و، او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي، او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله.